Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 402 مریض کال د وری یا حمل دریمه د مارچ درويشتمه او د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د سعودي عربستان ستر محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عرب اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوې. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. د طالبانو ستر محکمې هم بیګا اعلان کړی چې نن پنځشنبه په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي احضار به یې کړي. جمهوري غوښتونکي انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې 11 امریکایي سرتیري ووژل شول او دا ځواکونه په داسې بیړه ووتل چې په سلګونو امریکایان او په زرګونو هغه افغانان چې له امریکایي سرتیرو سره یې کار کړی و په افغانستان کې ایثار پاتې شول. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې، ملي موزیم ته یې تحویل کړي دي. د دې طالب چارواکو په وینا داسې کې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتونو، اروپایي کمیسیون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیه پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې د ورځنی سفر د څو توافقنامو لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. بلینکن تیر ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ده په اند روسیې څخه د چین ملاتړ د اوکراین د جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمر لوبډلې ټول لوبغاړي د 26 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا لوبه د هغو مسابقو لړۍ ده چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش تر 19 کلنو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ په 14مه پیل شوې ده. د دې درې اړخیزو لوبو پایلوبه به د مارچ په 13مه ترسره شي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. یونیسف وایي افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل خو 3 میلیون نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.5% نجونې دي.
له زده کړو د نجونو د بې برخه کېدو اغېز څه کېدای شي؟
کله وجت هم داسې ولر چې خدای مکه لس کاله وروسته به موږ په یو برخه کې هم باسواده شزی په افغانستان کې ونه لرو.
د نړۍ لسګونه هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې روژې میاشته کې افغانستان ته سفر ونه کړي. دا چې ولې خپرونه کې جزئیات درکوو. نور راپورونه هم شته که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دا به هم واورئ چې نورستان کې ګرځندویانو ته د چکر اسانتیاوې برابرېږي.
کم غرته چې زانګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګه فوټبال میدان دی. دغه ساحې ته چې ښکلا ډېره زیاته ده زانګو ترتیب کې نیول شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازی میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو 80 فرمانونه په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې ځپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د اغیزو په اړه مو وروسته مرکه هم کړې. خو لومړی راځو د یونیسف اندېښنو ته چې په دې تړاو احمد شبر دا راپور چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنا ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له ښوونځیو محروم شي یا به هیڅکله هم بیا ښوونځي ته لاړې نه شي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغېز پرېباسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د یوې افغان نجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی خلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپلو هیلو ته نشي رسېدلی. د دې نجلۍ نوم سما دی. دا 12 کاله نه ده. دا وای خپل ورور ته د شوانځي شیان سموم خو زړه مې تنګیږي چې مکتب ته نشم تلی.
اگر مکتب آواز می بود مثلا
که ښوونځي پرانیستي وای اوس به په ووم ټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، بکس، جامې، هر څه به مې چمتو کول. هغه ورځې ته سترګې په لارې چې څوک حال راکړي چې د نجونو ښوونځي اخلاص شول.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په سختو ټکو د طالبانو 80 فرمانونه چې د افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو پکې په سیستماتیک ډول محدود شوي خندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند بې برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالی کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو چې نړۍ به تر هغو له طالبانو سره تعامل ونکړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نوي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان یې هڅولی دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو 80 فرمانونو په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې ځپلې دي. دا اندېښنې په څه معنا او ملګري ملتونه او امریکا په ګډه څه کولی سي تر څو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي؟ دا او ورته نورې پوښتنې زموږ همکار احمد شیبر د چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړې دي.
نه یوازې همدا نجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دوی کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هر ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپلو اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د نجونو د د زده کړو یا پر بې سواده باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېل ساحو کې کار کوي، ټولنه خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغېز به څه وي، موږ ولیدل چې په تېره اتلس یا نولس میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول، نو دا حد اقل شپږو کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې ستاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شي، د شپږمه نیولې بیا تر دولسمه پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګاه رامنځته کېږي. کله وجهت همداسې ولاړ شي، خدای مکړه لس کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي، د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
آزاد صاحب، بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازی میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر منفي دي، او ښځې او نجونې او مېرمنې ډېرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه دغسې انتقادونه ډېر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګوري، متحده ایالاتونه هغه هېواد دی چې نړۍ په اویا فیصده وچه او لنده او هوا باندې حاکم هېواد دی. ډېری هېوادونه، ډېر پرمختللي هېوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي، او د نړۍ سره د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هېواد په صفت باندې هغه نړیوال مسؤلیت چې دی لري په ملګری ملتونو کې کوم رول چې لري، ملګری ملتونو څومره فن چې ورکوي. زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېره اتلس میاشتو کې کم څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم، البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د افغانستان بانک ته دي، هغه په وونۍ کې آپشنې کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول، او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول، مثلا په دوبۍ کې هم دوی ته کونسلګری سپارل، یا په ایران کې دوی ته سفارت سپارل، یا په نورو هیوادونو کې، دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغسې فشارونه نه وي، طالبان په خپله یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دوی سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي، او دوی چې څه کوي نړۍ په کیسه کې نه ده، یوازې غندنه کوي. سینما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي. دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماتیک انعطاف باید کم سي تر څو په طالبانو باندې واقعي فشارونه وارد شي.
څه اټکل کوي؟ آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واده کړي چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان، هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تېرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې، د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې، په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو انجینې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابره شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو، همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي، او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن، زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجینیرۍ مکاتبو ته ولاړ شي.
د سیاسي چارو کتونکو، نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوری یا حمل دریمه ده. په افغانستان کې د کال په دغو شپو ورځو کې د نوروز میلې او د نوی کال جشنونه لمانځل کیږي. البته سږ کال چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی، یو شمېر کورنیو شکایت کړی دی چې پسرلنیو میلو ته د طالبانو لخوا نه دی پریښودل شوي. دا چې دغو کورنیو څه ویلي، تفصیل په دې راپور کې.
د نوی کال او د نوروز پر رسیدو سره یو شمېر هغه کورنۍ چې د تفریح میلې او د خپلوانو لیدلو ته تللي وو، وایي د نوروز په لومړۍ ورځ طالبانو د تګ راتګ مخه ونیوله. زبی الله چې د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره د کابل د قصبې غونډۍ ته تللی وو، وایي طالبانو هوایی ډزې وکړې. دوی او هغه کورنۍ چې غونډۍ ته تللي ول، د طالبانو لخوا وایستل شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بودن. ده دقیقه نگذاشته بود
که ما نشسته بودیم که نوی تیر شوی ممکن است تو چیده طالبان و زواکون راقل او اوائی تسی اوکلی طولی کورانه بیرتا کورتا ولی گلی مکتی همو ویل چه مکتا امر شوی چه ده نوروز منزل حرام ولار شه او سبا را شه مکتا دیر خوشی نوون که ده چه پا نوروز کی نشو که ولی یو آرام زای تولار شو کابل ده تفری زای نلی مجبور یو زای تولار شو چه حد اقل
آرام
د هرات ولایت اوسیدونکو کبرا هم ازادي رادیو ته وویل غوښتل یې چې خپلې کورنۍ سره د خپلوانو لیدلو ته د پل هاشمي سیمې ته ولاړه شي، خو په خبرې د طالبانو ځواکونو لخوا بېرته راوګرځول شوه.
ما پای را شدیم در مسیر را که هنوز نرسیده بودیم
مگه پرلار روان شد پر روشان پرلار یز مگ موتر پرین خود او ویلی باید خپلو کورونو تا لار شد مگ ویل مگ دعوتیو او در خپلو خپلوانو کورونو تا زو توی ویل نن نوروز دی نوزه که لیدل را لیدل بندی او که در خپلوانو یا تا زیارت لیدو تا زی نو بل ورز لار شد
باید غیر از امروز بره.
د هرات ولایت دوه نور اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښته نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، وایي پرون د هرات ولایت د دهنې کمر کلاخ سیمې ته هغه کورنۍ چې د ملي توکې له ځان سره درلودل د طالب وسلوالو لخوا نه پریښودل کېدل، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو نوروز د خپلو خپلوانو په لیدلو نمانځلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وویل د سې شنبې په ورځ هغه کسان چې په کابل کې تفریحي ځایونو ته تلل کوم ممانعت نه دی شوی او خبرې که شوی وی نو په اړه به څېړنه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر تر دې وړاندې ویلي و هغه کسان چې نوروز منځي دوی ورسره کار نه لري، خو تېره ورځ د یاد وزارت د یو کارکوونکي محمد یحیی عارف ویډیو دغه وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوې وه. نوموړي پکې ویلي و چې نوروز حرام دی. دا په داسې حال کې دی چې د محدودیتونو سره سره د نوروز په ورځ د کابل په سخي زیارت کې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شول، خو د مزار شریف په ښار کې د تیر کلونو خلاف کوم رسمي مراسم ترسره نشول. نوروز چې د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی، د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د هجري لمریز کال په نوي کېدو سره نمانځل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په رسمي توګه نه نمانځل کېږي او تر څنګ د دې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو نورو 55 هیوادو له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي. په هغه بیان کې چې د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري خپور شوی دی، په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته د روژې په شپو ورځو کې جدي اندېښنه څرګنده شوې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري د چهارشنبې د ورځې خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بندي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د 55 غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کېږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همداراز دې خپل امنیت ته ډېر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شایي له داسې توقف کېدو د بریتانیا دولت بیخي خبر نه شي. همداراز له خپلو خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګرانه دی او شایي یو بریتانیایی د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پاتې شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپلو خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولی شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ دا خبرداری ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پورې شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال 450 هغه بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په 1300 میاشتو کې خپرې شي.
لخبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو په غږ ستاسو خپل پیغامونه راټول کړي دي. دا به هم باورې چې په نورستان کې سیلانیانو او ګرځندویانو ته د چکر ځانګړي وسایل او اسانتیاوې جوړیږي، ځینې له مخکې نه جوړ شوي هم دي. وروسته مو نورستان ته بیایو، خو اوس راځئ دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل اند د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د بزنس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سربیره د دې ډلې ځینې مشران خپلې لوڼې په پټه کورنیو ښوونځیو او یا له هېواده بهر ښوونځیو ته استوي. طالبانو افغانستان کې د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي او تیر کال یې پوهنتونونو ته هم د نجونو پرتګ بندیز ولګاوه. خو بزنس ټایمز ورځپاڼې د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله ویلي چې د ځینو طالب مشرانو د کورنیو خزینه غړي دننه په افغانستان کې خصوصي ښوونځیو ته ځي او یا یې پاکستان ته استوي څو زده کړې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو ځینو چارواکو څرګنده کړي چې د خپل مشرتابه له دا ډول پریکړو سره موافق نه دي او د نجونو د معاصرو زده کړو په پلوه یې څرګندونې کړي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د فبروري د میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په هماغه اندازه چې د دښمن په وړاندې سخت عمل کوه، په هماغه اندازه باید د خلکو سره له نرمۍ او تعادل څخه کار واخیستل شي او پرې نږدې شي د دوی په واکمنۍ کې خلک وزوریږي او یا له خپلو حقونو بې برخې شي. ورځپاڼې وړاندې ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم د حقانی په تعقیب وویل چې د خلکو برحق غوښتنې باید پر ځای شي او د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي هم منلی چې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي خپلو کې د نجونو د ښوونځیو په تړلي پاتې کېدو اختلاف لري. د ورځپاڼې په باور له همدې کبله د طالبانو د سرپرست حکومت وزیرانو څو ځلې کندهار ته سفرونه وکړل څو په دې اړه له خپل مشر سره خبرې وکړي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې ملا هیبت الله د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته قانع کړي. د انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه لخوا د افغانستان بانک د نوي رئیس ګمارنې ته اشاره کړې او وایي د طالبانو هغه چارواکی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دی له دې وروسته به د افغانستان بانک رهبري کوي. ملا هدایت الله بدرای چې تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د مالیه سرپرست وزیر و، نه باید د افغانستان بانک رئیس ټاکل شوی. نوموړی تورن دی چې په یو وخت کې د ځانمرګو بریدونو لپاره پیسې راټولولې او په دې برخه کې د افرادو په جذبولو کې هم مرسته کوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا اوس به نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو استولو پر مهال له نوموړي سره راکړه ورکړه کوي. بدرای چې په ګلاغا هم مشهور دی په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیالانو لپاره غنی اسانتیاوي چمتو کیږي. اوس یاد شرکت د پارون سیند کې د برېښنایي بیړیو چلولو لپاره یاد ولایت ته شپږ کښتۍ ورکړې دي. همدارس به په روان کال کې دغلته د یوه هوټل او له یوه غره نه بل ته د زانګوګانو جوړولو کارونه هم پیل شي. نورې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دې برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي دي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زانګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډیره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګانې چې دا عملا نن راورسېدي، انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمی خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان:
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه دن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلې. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلی او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو میترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوریدونکو اوس څلورویشت ساعته اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه مو پر ټویټر او انسټاګرام کې هم موندلی شئ. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. لار وجره روانه ده. لام رستوندو یعنی ډلې چې دي، بس د مور د میرې چلند کوي. چا چا هغه سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري، هغه ته یې نه ورکوي چې ټکټرانو مټران یې چلیږي. یو چا ور وښوئ، هغه ته یې ورکوي. نو دا زموږ ږغ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا رقم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دې ور ورسېږي، بیا ستونزه نشته پشکې. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دا د طالبانو سمدا غوښتنه چې د دې زنانه و مکتبونو الک بې مکتبه هیڅ گزاره نه کیږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي، هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي. عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مولوی صاحب ورله تیاره نه شي چلوای، تیاره نشي جوړوي، ټانک نشي جوړوي، پلور سراوله د مولوی صاحب کار نشي کوي، نکاح نشي تړای، د کوښنه په غوښ کې اذان نشي کوي. دا د هر شي خپل وظیفه ده. اسلامي ملک شه دوی دواړه تعلیم غواړي، هم دیني تعلیم غواړي. نه دوی دوغه نری وي، نه دوی دوغه نی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړ شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خيږي، دا زنانی چې وسره د دې تلاشي څوکي، پر پټوکو باندې تلاشي څوکي. او وروره د خدای وو د قران ریمه دروړي، پریجیز دي مکتب دی وری لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومنډي خپل حجاب کې، خپل په حجابو کې دي خپل مکتب ته زاینه دي سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده؟ پاته یو امرسانی سو، امرسانی دوی یادای امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنا دغه ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. نو وخت نه ضایع کوم، علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د ګزک اوسېدونکی یم. زما له طالبانو څخه دا ارزو ده او له دا نورو مشرانو څخه مې دا ارزو ده، پاکستان له پښتنو څخه، منظور پښتون، له ده ټولو څخه مې دا ارزو ده، د پاکستان په جیل کې، په مچ کې، د خدای اوغانان، زنانه، شنیان ټول په میاستو میاستو ناست دي. نو غواړم چې دا خلک په جدي توګه باید غور وکړي، باید دا خلک را خلاص شي. دا څنګه حساب دی؟ دا څنګه مسلمانی ده؟